درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اوسری رادیو د سهارنی خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې ساتو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د دوشنبه په ورځ وویل چې یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه تر 210,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي، چې زیاتره په زور له ایران څخه ایستل شوي دي. د راپورونو له مخې په وروستیو اونیو کې له ایرانه د افغانانو د ایستلو بهیر خورا چټک شوی، ځکه چې ایران ټولو بې اسناد افغان کډوالو ته د جولای تر شپږمې نیټې د وتلو ضرب العجل ټاکلی دی. خو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې په جون کې د ایستل شویو افغانانو شمیر د ایران د حکومت د ضرب العجل تر ټاکلې نیټې زیات دی. د دې ادارې ویندوی عزیز آغا پرون دوشنبه فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د جون له لومړۍ تر 28 نیټې پورې 233,931 تنه له ایران افغانستان ته ستانه شوي، چې د هغو په منځ کې 111,912 کسان یوازې د جون د 28 او 28 ترمنځ په اونۍ کې ثبت شوي دي. نوموړي زیاته کړه له جنوري را په دېخوا 6,190,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي، چې 80% په زور شلل شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا د تیرې اونۍ په ځینو ورځو کې دا شمیر تر 10,000 کسانو پورې رسیدلی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دوشنبه په ورځ د قطر په دوحې کې د خصوصي سکتور د ملاتړ او له مخدرو موادو سره د مبارزې په اړه د کاري ډلو غونډه پیل کړه. دا دوه ورځنۍ تحقیقي غونډه د تیر کال د جولای د غونډې د تعقیبي اقداماتو او د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د وړاندې شویو سپارښتنو په رڼا کې ترسره کیږي. په غونډه کې د افغانستان واکمنو طالب چارواکو، غړیو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او متخصصانو ګډون کړی او د دې برخو د پرمختګونو او راتلونکو لومړیتوبونو ارزونه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره انعام په نوم د امریکایي سوداګر محمود شاه حبیبي د ځای ژغورنی او خوندي بیرته ستنیدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 15,000,000 پورې جایزه اعلان کړې ده. ښاغلی حبیبي د 2022 کال د اگست په 10 په افغانستان کې تشتبل شوی و. محمود شاه حبیبي د کابل ښار په مربوطاتو کې له خپل موټر څخه له موټر چلوونکي سره یو ځای تختول شوی او د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست لخوا نیول شوی دی. د تشتولو په مهال نوموړي په کابل کې د یوې مخابراتي کمپنۍ د سلاکار په توګه کار کاوه. له نیول کېدو وروسته تر اوسه پورې د هغه په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او طالبانو هم تر دې دمه د هغه د ځای یا وضعیت په اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی. د فرانسې یوې محکمې د دوشنبه په ورځ 2 افغانان او 2 عراقي کردان د بیړۍ د چپکېدو د هغې پیښې په تور په 2 کاله بند محکوم کړل، چې له کبله یې 2 تنه پناه غوښتونکي مړه شول. یاد کوچنۍ کښتۍ د 2022 کال د دسمبر د 14 نیټې په سهار له فرانسې څخه خوځېدلې وه، چې په کې د افغانستان، البانیا، هند او سینیګال وګړي سپاره وو. په دې پیښه کې چې د بریتانیا له ساحله 2 کیلومتره لرې وشوه، 4 کسان مړه او 4 نور ورک شول. له بې درکه شویو څخه یوازې د یوه تن جسد وموندل شو، چې یو افغان نارینه وو. ژغورونکو 9 کسان له ډوبېدو وژغورل. د فرانسې د لیل ښار محکمې 3 کسانو ته د 8 کلونو بند سزا واوروله. په دوی کې یو افغان هم شامل و چې محاکمه یې په غیابي ډول ترسره شوه او نوموړی د قاچاق د عملیاتو اصلي طراح بلل شوی دی. پاتې کسانو ته چې پکې 2 افغان وروڼه هم شامل دي او د دې شبکې د تمویل په تور تورن دي، په 2 کاله بند محکوم شول. یو بل کس به چې دا مهال په بلجیم کې بندي دی په یوه بله نیټه محاکمه شي. فرانسوي څارنوالانو ویلي د بریتانیا یوې محکمې لا دمخه یو سینیګالی تنکی ځوان چې کښتۍ یې چلوله په 9 کاله بند محکوم کړی دی. او د جنوبي اروپا په پراخه سیمه کې سوزنده او شدیده ګرمي خبره شوی او د روغتیا او چاپیریال ادارو خلکو ته خبرداري ورکړې ده. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول شوی چې وړاندوینې شي هوا به په راتلونکو ورځو کې نور هم تود شي او ګرمي به دوام وکړي. د فرانسې، ایتالیا، پرتګال او اسپانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو خپل امکانات هم چمتو کړي دي. د دوشنبه په ورځ د هسپانیا په ډیری سیمو کې د تودوخې درجه له 240 سانتي ګراد لوړه وه او تمه ده چې د ګرمۍ دا څپه به لږ تر لږه تر پنجشنبه دوام ومومي. په 2022 کال کې هم هسپانیا تر معمول فصل له 40 تر 40 ورځې وړاندې د تودې هوا له څپې سره مخامخ شوې وه چې علت یې د اقلیمي بدلون شدت بلل شوی و. زمو شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي یوازې په یو میاشت کې له ایران تر 2.5 لکه ډیر افغانان استل شي ودی. په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال د مهلت اوجدېدو غوښتنه کوي. د طالبانو د وو وزارتونو یو پلاوی دوه تتللې. د کابل انټیک پلورونکو د خپل بازار له سړوالي شکایت کوي.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان د دې هغه هم د ډبرو په خاطر نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه.
د شزو بشري حقوقو فعالان وایي د امن کورونو بندیدو د یو شمېر شزو ژوند ناامن کړی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي یوازې په جون میاشت کې له ایران څخه باندې 2500 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوې دي. د سازمان 13 ورځ په یو بیان کې ویلي د کډوالو د ستنېدا بي ساري ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو لپاره په خپل خوښه له پاکستانه د وټلو لپاره ټاکل شوی ضرب العجل د جون په 10مه پای ته ورسید. نور حال په دې راپور کې وابري.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM د بیا اسناد او افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په برخه کې د بي ساري زیاتوالي خبرداري ورکړی او ویلي دي چې یوازې په جون میاست کې له 2500 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د جون په 10مه په یو بیان کې ویلي چې د بیرته ستنېدو د بي ساري څپې سرحدي سرچینې له سقوط سره مخ کړې دي. وړاندې راغلي چې د بودیجې د سخت کمښت د مرستو رسولو لپاره د IOM او د دوی د شریکانو مرسته رسونه په جدي توګه محدوده کړې، داسې چې په ټکو یې یوازې 10% اړمنو ته مرستې رسول کیږي. په بیان کې د IOM د عمومي مشر ایمی پوپ په حواله ویل شوي چې له ایرانه د راستنېدونکو لوی شمېر هغه هم له پاکستانه د بیرته راستنېدو له زیاتېدو وروسته له وړاندې پر کمزوري ځواب ویونکي نظام ډېر فشار راوړی دی. نوموړي زیاته کړې چې کورنۍ یوازې د ځان په جامو کې بیرته ستنې کې ستړې او د خوړو، روغتیایي خدمتونو او نورو مرستو ته له بیړنۍ اړتیا سره راځي. د دغو راستنېدونکو کچه په ژوره توګه اندېښمنوونکې ده او د نړیوالې ټولنې سمدستي او قوي ملاتړ ته اړتیا لري او افغانستان نسي کولای دا ناورین په یوازې توګه اداره کړي. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي وروسته له هغې چې د ایران حکومت د مارچ په 10مه د ټولو بې اسنادو افغان کډوالو لپاره د دې هیواد ته وتلو ضرب العجل پای ته ورسوه، په اپریل میاشت کې بیرته ستنېدل شدید شول، په می میاشت کې دوام وکړ او د جون په میاشت کې اوج ته ورسېدل. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کډوال چې په دې وروستیو کې له ایران ستانه شوي وایي له سختو شرایطو سره مخ دي. د هرات اسلام قلعه کډوالو کمپ ته یو راستون سوي افغان چې نه غوښتل نوم یې خپور سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
اسلامی امارات طالبانو منتلا زر افغانۍ راکړي، زه یا نه کسیزه کورنۍ لرم او په دې پیسو ان تر هرات تللی نشم، سدا چې خپل ولایت بغلان ته پرې لار شم. زمونږ لوی اندېښنه بیکاری زمونږ د ماشومانو د زده کړو په اړه ده او بل دا چې دلته کور نه لرو او یې هم د کرایې وسه نه لرو.
د IOM د معلوماتو مخې د سازمان د 2015 کال د جنوري لومړۍ نیټې د جون تر 9مې پورې د ایران نه د 24000 1502 افغان کډوالو بیرته ستنیدل ثبت کړي چې 99% بے اسناده او 80% په جبري توګه استل سوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف د دوشنبه په ورځ د جون په 13 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جون په میاشت کې له ایران افغانستان ته د اسلام قلعه د پولې له لارې د بیرته ستنسویو افغان کډوالو په څپو کې 500,000 بې سرپرسته یا له کورنیو جلا سوي ماشومان هم شامل دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل وروستي بیان کې ویلي چې افغانستان د دومره زیات شمیر ستنسویو کډوالو د جذب توان نه لري. دغه سازمان زیاته کړې چې افغانستان ته سږ کال له ایران او پاکستان نه د کابو 900,000 کسانو ستنېدو سره سیمه ییز نظام د سقوط په درشل کې دی چې دې مسلې هم ستنسوي او هم کوربه ټولنې اړینو خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ګواښ سره مخ کړي دي. IOM بیا ټینګار کړی چې بیرته ستنېدل باید خوندي، د طالبانو په عزت او د ټولنو لپاره د مدیریت وړ وي.
په پاکستان کې مېشت د POR کارت لرونکو افغان کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته د پاتې کېدو لپاره نور وخت ورکړي. پاکستان د POR کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې د جون میاشتې له 13 نیټې وروسته دی له دې هیواد ووسی. هغه ضرب العجل چې پرون یې وروستۍ نیټه وه د دې موضوع تفصیل واوري.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د POR کارتونه لري او پاکستان دوی ته د جون 13 مله د هیواد د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې غوښتنه کوي چې پاکستان دې دغه نیټه وغځوي. د یوې اته کسیزې کورنۍ سرپرست ثناءالله چې د POR کارت لري وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې د خیبر پښتونخوا په پاټک سیمه کې ژوند کوي. نوموړي نن د جون 13 ازادي راډیو ته وویل چې اولادونه په دې هیواد کې خپل کاروبارونه لري او دا چې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. خود نوموړي په خبره لدی عمله سخت اندېښمن دي که په زور له پاکستان ایستل کیږي نو نه پوهیږي په افغانستان کې بل کوم ډول برخلیک سره مخ شي.
دښنه خو ډېرې دي ټیم د مو په ختمې دوه ډله مونږ ته نوټیفیکیشن نه دا جاری کړه او په زیاتو ټیک ټاک او په زیاتو خبرو باندې اورو چې پاکستان حکومت وزیر اعظم دا وایي چې نو ټیم نو ورکو او بل د افغانستان حالات ته معلوم دي چې حالت بیوزګاری ده او غربت ده. الته مونږه صفر نه شروع کیږو ځکه چې دلته مونږه یو سیستم روان ده کاغه څنګه یې بس بیګا ته یو نفقه ملاویږي. الته دا حساب نه سره دغه اندکنو سره ټول افغانان مخ دي.
د POR کارت یو بل درلودون کې ملک اسدالله هم ورته اندېښنه لري او وایي چې ټول کډوال له دې عمله سخت په تشویش کې دي.
انتظار دي چې په 30 جون به موږ څه فیصله کیږي. آیا مقصد لکه موږ ته به وخت راکړي او کدا سړي چې مقصد د موږ به دخل کوي نه څوک خپل کاروبار کولای شي او نه څوک مقصد لکه خپل یو عادي زندگی لکه مخکې چې تیرېدل نه هغې زندگی ته هم خلک به کار دي او زموږ دغه مشکلاتونه چې دي د دوی نظر انداز نه کی د دوی مقصد لکه دته کتنه وکی په دې باندې صاحب لکه دواړه خیز سره کښینې صاحب خبره وکی.
دا بدل سیال کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له دیوړاندې سپارښتنه کړې چې د POR کارت لرونکو افغان کډوال دي د جون تر 13 د هیواد په خپل خوخه ووسی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو حکومت وای چې د بیلابیلو وزارتونو و کسیس پلاوی قطر ته تللی دی. په دې اړه د طالبانو تر واکلاندې ملي رادیو تلویزیون په خبر کې راغلی چې دغه و کسیس پلاوی به د دوحې بهیر د کاري ډلو له نشه یي موادو سره د مبارزې په دریمه او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې په دوهمه ناسته کې ګډون وکوي. دا ناسته د ملګرو ملتو په مشهی د دوحې بهیر د غونډو د یوې برخې په توګه ترسره کیږي. د موضوع جزئیات واوري.
قطر د دوحې بهیر د څلورمې ناستې د یوې برخې په توګه د طالبانو او د بیلابیلو هیوادونو د استازو ترمنځ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د دریمې او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې د دوهمې ناستې کوربه ده. د طالبانو حکومت ویلي په دې دوه بیلابیلو ناستو کې د دوی وکسیس پلاوی د برخې اخیستلو لپاره قطر ته رسیدلی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په یو خبر کې لیکلي چې په دې پلاوی کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا، کرنې، بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو استازي برخه لري. که څوم په دې خبر کې د دغه وکسیس پلاوی نمونه نه یاد شوی خو د خبر سره خبر شوی انزور کې ښکاري چې ظاهرا یو ټیټ رتبه پلاوی دغه ناستو استول شوه. په خبر کې راغلی چې دغه پلاوی به د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره د ناستې ترڅنګ د نشه یي توکو د مخنیوي او کنټرول په برخه کې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ هم بحثونه وکړي. دا ناسته د دوهی بهیر د څلورمې غونډې د بی برخې په توګه ترسره کیږي. د دې پروسې د کاري ډلو ناستې د دوهی بهیر د درېمې غونډې د پریکړو یوه برخه ده چې له تیر کال راهیسې په بیلابیلو وختونو کې دوام لري. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازي الیا احمد بن سیف السانی د دغه شورا په ناسته کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوهی بهیر څلورمه ناسته د جون په درېیم او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. نوموړي ویلي و چې د طالبانو حکومت استازي د دوهی بهیر کې ښکېل هیوادونه او نړیوال تخنیکي متخصصین به په دې ناسته کې برخه واخلي. که څه هم په قطر کې د طالبانو حکومت سفارت او د غرض طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان کال د مې په 15مه یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوهی بهیر د څلورمې ناستې لپاره تیاری روان دی. دغو طالب سرچینو ویلي وو د دې ناستې کره نیټه لا معلومه نه ده، خو مقابل لوري ترې د دوی د ګډون د یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې. د دوهی بهیر د یوې سیاسي لارې د نقشې له مخې طالبانو سره د لا اغیزناک او منسجم نړیوال تعامل لپاره د 2023 کال د مې په میاشت کې پیل شو. تر اوسه د دې بهیر درې ناستې شوې. د دې بهیر درېمه ناسته د تیر کال د جون په 1.5 شوې وه. په هغه ناسته کې د طالبانو حکومت د وایان زبی الله مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی برخه اخیستې وه. له هغې ناستې وروسته نوموړي رسنیو ته ویلي وو چې د دې بهیر په درېیمه ناسته کې د خصوصي سوداګرۍ، بانکدارۍ او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونه شوي. د دوهی بهیر په درېیمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنه کړل شوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان مېرمنو له سختو نیوکو سره مخ شوې وه. د دې بهیر په څلورمه ناسته کې د افغان ښځو د حضور په اړه هم څه نه دي ویل شوي چې آیا برخه به پکې ورکړل شي او کنه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په کابل کې ټیک پلورون کې د خپلو بازارونو له سړوالي شکایت کوي. ځینې وایي چې بازار تر دې حد سوړ دی چې حتی خپل لګښتونه هم نشي پوره کولای. په دې اړه دا راپور
مشکل است. ما مصارف خدا پلوی کده نمیتونیم در این شرایط.
د کابل د انتیک پلورنځي او کوڅې یو پلورونکی و د چوینه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره بازارونه سړ شوې دي.
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان براتلل، انتیک سیزونه به اخیستل، خو د رژیم په بدلیدو سره موږ اوس کارخانه دی.
د کابل په انتیک پلورنځیو په ځانګړي ډول شارنو کې په دې نوم د کوڅې په هټیو کې پخوانی جوړ شوی زیورات، لاسي صنایع، ډبرې، پخوانی وړې غالۍ او ټغرونه، لرګیو او تیګو یو شمېر جوړ شوی پخوانی لوښي او نور انتیک سیزونه خرڅېږي چې تر ډېره به پخوا بهرنیانو ځان ته او یا سوغات لپاره پیرل. د کوڅه کې یو پلورونکی هم په ورته شرایطو هم دا خبره راته وکړه.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان راځي هغه هم د ډبرو په خاطر، نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه. اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو.
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په 1 نیټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2021 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. دغه شان اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله پور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې 491 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو. په 2022 کال کې دا شمېر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو. داسې مهال چې د 2023 کال په مې میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنه، درې هسپانوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د دریو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروې، آسترالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول. دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. مخکې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو لخوا یې د نیونې نور راپورونه هم خپاره شوي دي. له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هیوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي. په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت دریونی مخ کې خپل وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13 نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره دا ځانګړې خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي. د ښځو او بشري حقوقو ځینې فعالان، د امن کورونو پخوانی او اوسنی مسؤلان او د تیر جمهوری نظام د ښځو چارو پخوانی چارواکي وایي په افغانستان کې د امن کورونو تړلو، یو شمېر ښځې بیرته نامنه شرایطو، اجباري ودونو، ټولنیزو فشارونو او د کورنۍ تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستلې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د افغانستان اوسنیو شرایطو کې افغان ښځې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو بیلابیلو بندیزونو ترڅنګ یو شمېر یې له شدید کورني تاوتریخوالي هم کړی شي او هیڅ بل پناه ځای نه لري. په دې اړه د فیروزې عزیزي راپور.
د افغانستان د ختیځ څنډې یو ولایت اوسیدونکی او د درېو ماشومانو مور ده چې وایي خاوند یې د تیر جمهوري نظام پر مهال په ملي اردو کې وصل شوی او اوس نه کور او نه هم سرپرست لري. خو دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د استوګنې ځای نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د خسرګنۍ لخوا له کورني تاوتریخوالي سره مخ ده او د بلې سرپناه نه لرلو له امله د دې حالت زغملو ته مجبوره سوې ده. دا میرمن داسې وخت د بدیلې سرپناه د نشتون خبره کوي چې د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالانې د تیر جمهوري نظام پر مهال د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو مسؤلینې او د تیر نظام د ښځو چارو پخوانی چارواکي وایي له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، له کورني تاوتریخوالي سره مخ ښځو لپاره ځانګړي امن کورونه او د ملاتړ مرکزونه یې بند او دوی اوس بدیلې سرپناوې نه لري. د دې ډلې په افغانستان کې د لومړني جوړ شوي امن کور چې لا هم په کابل کې یوازینی فعال کور دی، پخوانی مشر ماری اکرمی ازادي راډیو ته وویل:
مؤسس حوالین خانی امن در افغانستان هستم. از سال 2003 حوالین خانی امن
ما په لومړي ځل په 2003 کال کې افغانستان کې د ښځو لپاره امن کور پرانیست چې د افغان ښځو د استعدادونو د ودې دفترونو اړوند دی او لا هم فعال دی. خو له بده مرغه هغه ډول سیستم چې مخکې د ښځو چارو او کورنیو چارو وزارتونو او د بشري حقوقو بنسټونو سره یې درلود اوس نشته. که څه هم د کورنیو چارو اوسنی وزارت په ځینو برخو کې د امن کور ته ښځې راجې کوي، له بده مرغه ډیری دا کورونه اوسنی حکومت وتړل او حتی دا ښځې بې پناه او سړک کې پاتې شوې، نو له دې اړخه ښځې له زښته زیاتو ستونزو سره مخ دي.
میرمن اکرمی وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال یوازې په کابل کې د دوی امن کور کې تر اتیا ښځې میشتې وي. د تیر جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت پخوانی چارواکي د دې امن کورونو د څرنګوالي په اړه وایي چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرز العمل له مخې له کورني تاوتریخوالي سره مخ د جنسي تیریو قربانیانې او آن د حقوقي پیښو له درکه زیانمنې سوې میرمنې دې کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدې. د دې وزارت پخوانی ویاندې رویا د اترس ازادي راډیو ته وویل:
آنلاین متضرر خشونت بودن و کسانی بودن مثلا جای به خاطر رفتن نداشتن.
هغه خزې د تاوتریخوالي قربانیانی وي او د تلو بل ځای نه درلود ځکه چې کورنۍ یې نه منلې. بیا موږ مجبوره وو د دې لپاره چې دوی امن وي دې امن کورونو کې د قضیې تر حل وساتو. بودیجه یې انجوګانو ورکوله خو نظارت یې د ښځو چارو وزارت کوه. خدا کورونا دایمی نه و. د کورونا کې مو سواد زده کړی، دیني زده کړی، روحي درملنې او ټولې نورې اسانتیاوې برابرولې، خو اوس حتی داسې مرکزونه او بنسټ نشته چې د ښځې ورشي خپلې ستونزې ورته ووایي او دفاع ترې وشي. د دې امله اوس جبري او د کم عمر ودونه، کورنۍ تاوتریخوالي او د ښځو ځانوژنې اوج ته رسېدلي، دا ټول د ښځو د نه ملاتړ له امله دی.
دا مېرمنې داسې وخت د ننګونې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت هم په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د پیښو د ثبتېدو اعلانونه کوي. که څه هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر، د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی او د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت په راپور کې د مرکز شویو ښځو د اندېښنو، شکایتونو او د منکرونو بدیلو لارو چارو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د امر بالمعروف وزارت د جون په 28مه اعلان کړی چې تیره یوه اونۍ کې د ټول افغانستان په کچه 18 ښځې له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورلې دي. دغه وزارت دغه راز په خپله ایکس پاڼه په یو جلا خبر کړي بیان کې ویلي چې د روان 1404 لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ګڼو نورو موضوعګانو ترڅنګ 15 د میراث، 101 د ظلم، 18 د جبري ودونو پیښو ته رسیدنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت داسې وخت دا موضوعګانې خپروي چې وخت نا وخت یې ستره محکمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نارینهوو په ګډون د ښځو د درو وهلو راپورونه هم ورکوي. د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسني شرایط د افغان ښځو لپاره بدترین حالت بولي او له تاوتریخوالي سره مخ او بې پناه ښځو د ملاتړ غوښتنه کوي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل:
ټول زنانې که با خشونت رو برو هستند هیچ پناهی ندارند.
له تاوتریخوالي سره مخ ښځې اوس هیڅ پناه ځای نه لري.
د معلوماتو له مخې د ښځو لپاره امن کورونه چې په وروستیو کې ورته د ښځو د ملاتړ مرکزونه هم ویل کېدل، په لومړي ځل په 2003 کال کې په کابل کې جوړ او وروسته د هرات، کندوز، بلخ او بامیانو په ګډون ځینو لویو ښارونو ته پراخ شول. د 2021 کال اګست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته کم شمېر یوازې په کابل کې تر 2023 کال پورې فعال پاتې و.
څکم یو ونی وروسته له هغه چې د اسرائیل او ایران ترمنځ اوربند اعلان شو، اسرائیلی رسنیو ادعا کړې چې د دغه هیواد پوز او حکومت یو ځل بیا له ایران سره د بلې احتمالي جګړې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د پوزي صنعت فابریکې په چټکۍ سره د وسلو تولید زیاتوي او د راتلونکو کلونو لپاره د تولید پراخولو پلانونه روان دي. په ورته وخت کې د ایران جګپورو سیاسي مشرانو او پوځي قومندانانو ویلي چې پر اوربان باور نه لري. د اسرائیل اقتصادي ویبپاڼې کالا کالست د جون په 9 په یوه راپور کې ولیکل چې د اسرائیل دفاعي بنسټونو دا درک کړی چې باید له ایران سره بل پړاو جګړې ته چمتو واوسي. همداراز د اسرائیلي ورځپاڼې ګلوبز له مخې د اسرائیل هوایي ځواک په له جګړې وروسته له نویو الوتکو او پرمختللو وسلو سره د پرمختګ نوې مرحله پیل کړي. د والا نیوز ویبپاڼې د راپور له مخې پوز باوري دی چې په راتلونکي هر احتمالي نشته کې باید د تیرو عملیاتو په څیر د ناڅاپي برید عنصر په پام کې وساتي. د اسرایلی رسنیو پوځي او امنیتي شنونکو خبرداري ورکړی چې اسرائیل باید له خپلو بریاوو چې دوی ځلاندې بللي مغرور نشي، ځکه چې د ایران اسلامي جمهوریت په سختو حالاتو کې خپل زغم او استقامت ښودلی دی. د اسرائیل د پوز د رادیو او ټایمز اف اسرائیل ویبپاڼې پوځي شنونکي امیر برشالوم د یکشنبه په ورځ لیکلي، ایران لا هم یو جدي ګواښ دی او شک نشته چې د بیا پیاوړي کېدو هڅه به وکوي. هغه زیاته کړه د اسرائیل غرور خطرناک دی، ځکه چې ایران اوس یو لنډی مار دی او د اوسني وضعیت ننګونې د پخوانیو په پرتله لږې نه دي. له دې وړاندې اسرائیلي ورځپاڼې معاریو د چنګاش په ومه لیکلي و چې د اسرائیل امنیتي ادارې ارزونه کوي چې ایران شای ډیر ژر یوه پراخه جګړه پیل کړي. دا په داسې حال کې دی چې ایران په وروستیو کې سلګونه کسان په دې شک نیولي چې له اسرائیل سره استخباراتي همکاري کړي. د اسرائیلي رسنیو په وینا نوې ټکنالوژۍ چې د اسرائیل پوز او امنیتي ادارې لري د ایران دننه د هدفونو په پیژندلو او بریدونو کې مهم رول درلود. دغه عملیات لری د اسرائیل له خاورې کنټرولېدل او پیلوټانو ته د بمباری لپاره دقیق معلومات له همدې ځایه استول کېدل. راپورونه وایي د دې ټکنالوژیو یوه لویه برخه لا هم محرمه پاتې ده. د اسرائیلي پوز نظامي کارپوهان وایي پوز او امنیتي ادارې اوس له مدرنې جنګي تګلارې کار اخلي. همداراز اسرائیلی رسنیو د وروستۍ 12 ورځنۍ جګړې نوی جزئیات خبره کړي چې پکې د پوز او موساد لخوا د ایران دننه ماموریتونه شامل وو. دوی له پیلوټانو او د بی پیلوټ الوتکو له قومندانانو سره مرکه کړي چې څنګه د جنگي پلانونو په عملی کولو کې برخه اخیسته ده. د اسرائیل د تلویزیون د دیارلسم چینل د راپور لمخې ډیری بی پیلوټ الوتکو داسې بمونه له ځانه سره وړل چې پوز کلونه پټ ساتلی وو تر څو د ضرورت په وخت کې ترې کار واخیستل شي.